السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسخین 2 بجې شوې تاسو مو غږله ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمایي کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدلای شي او په دویم نیمایي کې فرشتنه دار روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې د بیلابیلو واکسینونو ارزښت ځانګړي شوی وړاندې کوي خو تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې په لری ختیځ او سایبیریا کې د مخالف سیاستوال په رهبرۍ اداري فساد ضد مظاهرې پیل شوې دي او په بیلاروس کې د اپوزیسیون ټولنو ویلي چې په پلازمینه مینسک کې مظاهره کوي نړیوال خبرونه وروسته راځي خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان مشرانو جرګې نن پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله د سرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور مسولین استجواب کړی دی د افغانستان د امروختیا وزیر وایي چې په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي او د لمنځړلو هدف ته نږدې شوی دی او یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګې نن په سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور مسولین استجواب کړی دی له ملي شورا څخه د ازادي رادیو خبريالوي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او همدارنګه د ملي امنیت رئیس د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي اتل سره ځوړاندې د سردار محمد داود خان پر روغتون د وسلوالو په حمله کې چې مسولیت یې د اشتل منلې د سلوي کسانو وژل سول او لسلو زیات ټپیان سول ټاکل سوي په دې اړه سبا دفاع وزیر عبد الله حبیبی د کورونای چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزای استهزاء کړی د افغانستان د مرختیا وزیر وای په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي او د لمنځړلو هدف ته نږدې سوي دي فیروز الدین فیروز چنن یې د پولیو پر ضد د پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وینا کوله ول چې په دا کمپاین کې به 8.8 میلیونه ماشومان واکسین سي
افغانستان قادر به یې شوه او نزدیک شوه چې پولیو را از بین ببره وایرس پولیو را توقف بده در قدم اول بعد از او از بین ببریش به او هدف نائل شویم و انشالله تعالی نزدیک هستیم بر نائل شدنش
دا سرګندونه په داسې محل کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګوزن وایرس له هم د افغانستان په ختیځو جنوبی او جنوب ختیځو سیمو کې موجود ده د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی حق اوازی ردوي چې ګواکې ولسمشر د وزیرانو د استیزا په بدل کې د ولسی جرګې دروازه تړي د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي نن له رسنوي سره دغه سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دغه جرګې د کمیسیونونو رئیسانو له ولسمشر سره ځانګړې غونډه درلوده ښاغلي ځاځي زیاته کړه ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې به د دوی تر شا ولاړ وي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وو چې ولسمشر ورته ویلي که د امنیتي سکتور وزیران استیزا کړي نو دی به یې په بدل کې د شورا دروازه او وتړي او یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې له زرګونو څارویو سره په تورخم کې بند پاتې دي او له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي
موضوع ده چې مصر سره کېږي موږ به په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې د کوچیانو موضوع څه ډول ده
وروسته له هغې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې پاکستان د څلور درس ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک دروازې وتړلې چې تېره اونۍ یوازې د هغو کسانو پر مخ خلاصې سوې دي چې د تګ راتګ قانوني اسناد ولري نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کنه اردوغان پرون شنبه وویل که پریکړه وسوه چې د خلکو نظر واخیستل سي دا کار به د راتلونکي اپریل د هغې ټول پوښتنې وروسته وسي د دې ټول پوښتنې له کبله ممکن د ده صلاحیتونه زیات سي د ترکیې ولسمشر په انتالیا جنوبي ښار کې یوې غونډې ته وویل
اوس موږ د اساسي قانون په اړه د اپریل په 14مه ټول پوښتنه کوو. له هغې وروسته به موږ په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د خبرو په باب بله ټول پوښتنه وکړو، او موږ به د هرې هغې پرېکړې درناوی وکړو چې زموږ خلک کوي.
ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره خبرې په 2015 میلادي کال کې پیل کړې، خو د ویشل سوي قبرص د لانجې او د بشري حقونو په شمول پر ګڼو موضوعاتو د اختلاف له کبله خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په بیلاروس کې د اپوزیسیون ټولنو ویلي چې په پلازمینه مینسک کې مظاهرې کوي. دوی د مظاهره چانو په وړاندې د هغو ځپونکو اقداماتو په اعتراض دغه مظاهرې کوي چې پرون یې په نتیجه کې سلګونه کسان ونیول سول او ګڼ نور وډبول سول. د نننۍ مظاهرې تنظیموونکو له ټولنیزو شبکو په استفاده غوښتنه کړې چې پر ځایي وخت نن ماپښین په مینسک کې اکتوبر میدان ته راووځي. د ویاسنا یا پسرلی په نامه د بیلاروس د بشري حقونو د ډلې فعال تاتسیانا ریفیاکو ویلي چې پرون د مینسک په لارو کوڅو کې د اټکل له مخې 200 کسان نیول سوي دي. د پرونی اعتراض یو برخوال الکساندر پرون د ازادي راډیو بیلاروسي څنګه ته وویل،
کله خدا و چې دغه اعتراض به په هیواد کې د ځینو بدلونونو سبب شي، خو هیڅ هم ونه شول. دغه اعتراض په وحشانه ډول وځپل شو.
پرونی اعتراضونه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد ترسره سول. د بیلاروس د خبریالانو ټولنه وایي چې شل خبریالان هم چې د غیر مجاز مظاهرې په اړه راپورونه ورکول هم نیول سوي دي. د ویاسنا په نامه د بشري حقونو ډله وایي ګڼ نیول سوي کسان نن سهار خوشې سول، خو لا څرګنده نه ده چې څو کسان لا هم په توقیف کې دي. د روسي په لری ختیځ او سایبیریا کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په رهبری اداري فساد ضد مظاهرې پیل سوې. په ولادي فوستو کې پولیسو لشته لږه دیش کسان نیولې دي. د روسي محلي رسنوي راپور ورکړی چې شاوخوا زرو کسانو په یو لاریون کې چې د شار چارواکو قربان دي بندیز لګولی وو برخه واخیسته. لشته لږه 15 کسان په یوژنو سخالینسکي د لاریون پر محل او 9 نور کسان تر لاریون وروسته نیول سوي دي. شپږ نور کسان په کامسا مولسک پر امور شار کې د بل لاریون په وخت کې نیول سوي دي. دغه لاریونونه په داسال کې چې د ناوالنی اداري فساد ضد ډلې څه کم میاشت مخکې یو راپور خپور کړی چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف یې تورن کړی چې له خیریه بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو په استفاده له سوداګرو او دولتي بانکونو مالی مرسته ټولوي او له دغو پیسو په استفاده قیمتي شتمني رانیسي. ناوالنی ویلي چې شاوخوا 15,000 کسان به د مسکو لار کوڅو ته د هغه څه په اړه د اعتراض لپاره وباسي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې د چارواکو په منځ کې پراخ اداري فساد بللی دی. د په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې هم په روسیه کې د حکومت ضد مظاهرو په رهبرۍ کې مرسته کړې وه. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ وایي سبا په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا په داسل کې ده چې د هڅه کوي په سربیا کې د راتلونکي یکشنبې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په پرونیو راپورونو کې ویل سوي چې ووچچ به هڅه وکړي چې له پوتین سره په کتنه کې تر انتخاباتو مخکې سربیا ته د شپږو MiG-29 ډوله جنګي جټ الوتکو د لیږد موضوع نهایي کړي.
له خپلو همکارانو رحمت الله افغان او سالم محمد صالح نه مننه کوم چې خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي بنسټونو مشران نن د جرګې استجوابي غونډې ته وربللي وو. په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره له امنیتي کارپو سره مو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو په اړه د پاکستان یو اړخیز اقدام د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي.
دولت افغانستان هر ګونه اقدامات په نوار خط فرضي ډیورنډ بدون توافق دو طرف صورت میگیره، او را غیر مؤثر، ناکارآمد، غیر عملی و بدون نتیجه میداند.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د روان میلادي کال تر پایا د پولیو یا ګوزان ناروغي وایروس له منځه یوسي.
افغانستان 8 میلیون طفل توسط 67 هزار نفر داوطلب تنظیم شده که باید خانه به خانه واکسین شود.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم در خبرونه چمتو کړی دي. هیله ده چې تر پایا سره ملتیا وکړي. We'll be right back. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د مشرانو جرګې نن د امنیتی بنسټونو مشران د جرګې استجوابي غونډې ته وربللی وو. سناتورانو په هیواد کې د نور امنیتی پیښو ترڅنګ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه له چارواکو د وروستیو معلوماتو غوښتنه وکړه. امنیتی چارواکو د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید پاړه څېړنې بشپړې شوې او په دغه پیښه کې به ګرمو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي. د نورو جزئیاتو لپاره همدا مهال زموږ همکار یوسف زدران سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. زدران صاحب سلامونه، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ له قدرمنو اوریدونکو سره په جزئیات شریک کړئ.
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه اوریدونکو د خبرونو همدارنګه د خبرونې په پیل کې اوریدل، د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور درې مشران نن استجوابي غونډې ته وربللي وو ترڅو د سردار محمد داود خان پر روغتون د پیښې د څرنګوالي په اړه وروستي جزئیات او همدارنګه په هیواد کې د روان وضعیت په اړه هغه پوښتنې او اندېښنې سناتورانو او خلکو درلودلې ځواب کړي. په پیل کې چون دا موضوع تر ډېره د سردار محمد داود خان روغتون ته ځانګړې شوه چې د حمله څنګه وشوه، خله چې اوریدونکو ته ووایم، هغه د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي څرګندونې وې چې مني مشرانو جرګې کې وکړې چې د دغه روغتون په اړه حمله څنګه شوې وه، ښه پرمختګ شوی دی، وروستي جزئیات یې د رسنیو په مخ کې بیان نه کړو، بلکې غونډه یې وروسته له دې چې ډېر وغږېږي مفصل وغږېږي سریع اعلان کړه، خو دومره یې وویل چې د دغه پیښې په اړه باندې ښه پرمختګ شوی دی او د دې امله چې که دوی دا موضوعات اوس بیان کړي ممکن هغه کسان چې پکې لا دخیل دي د هغوی په نیولو او دزګیریو کې ځینې ستونزې ایجاد شي د ویلو څخه ډډه کوم. اما ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت ډېر زیات مصمم دی، تصمیم لري چې هغه کسان چې په دې پیښه کې دخیل دي یا ناغري کړې ده هغوی به اسد مجازات ویني او مجازات به ورکول کېږي. د دې تر څنګ په هېواد کې د روان وضعیت په اړه باندې د امنیتي سکتور وزیرانو خبرې وکړې، د دفاع وزیر د ولسي د سناتورانو هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې ګواکې په هېواد کې په امنیتي سکتور ترمنځ درسته همغږي نشته او وضعیت خراب شوی دی، وویل چې که چېرې ته ښه سوق اداره او خرابري او همغږي نه وای تېر کال به افغانستان د ډېرو زیاتو امنیتي پېښو شاهد وای تر دې چې ممکن د ډېرو ولایتونو د سقوط احتمال کېدو. خو د ده په وینا چې نه، افغان حکومت ګڼې لاسته راوړنې لري او له دې امله مخالفین وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې هغو ارمانونو ته ورسېږي چې دوی غوښتل یې هغو اهدافو ته. د کورنیو چارو وزیر باندې چې ځینې انتقادونه موجود وو چې سناتورانو درلودل چې د دې پېښې په اړه باندې ولې کشمیر قانونو امنیتي اسناد او دین ګډ اقدامات نه وکړي او یا په هېواد کې څه روان دي، په دې اړه باندې د کورنیو چارو وزیر جاهد هم خپلې خبرې درلودلې. هغه وویل د ځینو ستونزو یادونه یې وکړه چې لا هم د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو همدارنګه د رهبرۍ د تعلیم او تربیې په دې برخه کې ستونزې شته، خو په ټوله کې افغان حکومت توانېدلی دی چې ګڼې لاسته راوړنې ولري او غوښتنه یې وکړه چې یوازې خلک دې په هغو منفي کسان په هغو حملو پسې نه ګرځي چې کله مخالفین بریالي کېږي ورسېږي، ولې کله کله دې د هغو لاسته راوړنې یادونه هم وشي چې افغان حکومت لري. په دې برخه کې بیا د امنیت رئیس معصوم ستانکزي ځینې ارقام هم خپاره کړو د سناتورانو سره شریک کړو. وی ویل چې یوازې په تېرو دوه میاشتو کې د امنیت ریاست 311 عملیات کړي دي او له زرو څخه یې ډېر وسلوال کسان نیولي دي. همدارنګه یې وویل چې د 2000 کیلوګرامه په اندازه چاودېدونکي مواد نیولي دي او خنثی کړي دي، ډېرو بمي حملو څخه یې مخنیوی کړی دی. خو په ټوله کې دا چې وروسته دغې پیښې د سردار محمد داود خان روغتون په تړاو چې نږدې درې اونۍ وړاندې دا پیښه په کابل کې شوې وه او شاوخوا نهه څلوېښت کسان یې وژلي وو، جزئیات څه وو، څوک پکې دخیل دي، خاصتا امنیتي چارواکو د رسنیو په مخ کې څه ونه ویل، خو غونډه یې سری کړه وروسته د سناتورانو سره. حتما هغه اندېښنې چې سناتورانو درلودلې په غږېدلې وي، خو د رسنیو سره د خبرو کولو دوی څه نه ویل.
بله، ډېره مننه یوسف زدرانو چې مشرانو جرګې ته نن د امنیتي بنسټونو د مشرانو د ورتګ په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه کړې وه، د همدې موضوع په اړه مو د پوځي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. د پوځي چارو کارپو زلمی وردک سره مې شیبه وړاندې په همدې رابطه خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په اوس وخت کې په د ملي شورا له لوري د امنیتي چارواکو استجواب یا استیضا کول څومره د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي؟
البته حکومت پر اعمال باندې ډېر کلک نظارت او هغه ولري مطالعات پاتې لري. اما افغانستان کې بدبختانه دلته معاملې ډېرې زیاتې روانې دي. اما موږ ډېر داسې حرکتونه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې لیدلي دي، خو بیا په هغه کې کله معامله ترسره شي یا کوم حقایق چې دي هغه نه برملا کېږي او حق خپل ځای نه نیسي. فکر واقعا د حق دپاره دا جواب ترسره شوی وي، دا یو ښه عمل دی، نیک عمل دی. اما که بیا هم په دې کې د پردې خاطر د معاملو کوم اصول او خبرې وي، نو لکه پخوا په خان باندې چې کومه ګټه نه ده رسولې، ورځ په ورځ ناخوالې په افغانستان کې ډېرېږي، ورځ په ورځ
جنرال صاحب مشخصا همدا پوښتنه مې کوله چې تاسو دغه حالات چې تر اوسه پورې څارلې دي، څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې لوري تر اوسه پورې چې کوم اقدامات شوي دې څومره د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې؟
چیرې په واقعي شکل باندې اعمال ترسره شوي وی، نن به دا کومې ناخوالې چې ورځ په ورځ د ناخوالو ډېرتوب دی، د ناخوالو زیاتوالی دی، دا به شتون نه درلود. اصلي اساسي مسایل نه دي ترسره شوي، درسته توګه باندې وظایف نه دي ترسره شوي. نو په همدې اساس باندې چې افغانستان هره ورځ یوازې دینه چې د ناخوالو قایش دلته پیدا شي، د ناخوالو کموالی دلته پیدا شي، د ناخوالو زیاتوالی لاسته راځي. نو خدای دې وکړي چې دوی هغه خپل استباعاتو ته متوجه شي. خو زه بیا هم ګمان نه کوم چې دا به کومه ګټه ولري او دا به کومه ستونزه راکمه کړي. د اصولو د نظانه یې منم، اما د اعمالو د نظانه چې موږ لیدلي دي تر اوسه پورې کومه ګټه مو ته لاس نه ده راکړي.
جنرال صاحب یو بل موضوع چې یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري چې ان چا امنیتي چارواکي په خصوص استجوابيږي، دا دوی حق ده او دې کې مشکل نشته، ولیکن اصلي خبره ده د مؤثریت خبره مو وکړه. څه فکر کوي چې په خپل دغه امنیتي چارواکي دوی څومره په خپل کارونو کې په هغه شکل چې لازمه ده کفایت لري؟
چون په افغانستان کې ټول مسایل په اساس رابطه او معامله ګرایي باندې ده، همدا دی چې ناکام مدیران منځته کېږي او مدیریت ناکام وي، اداره یې ناکامه وي، هم ناخوالې زیاتېږي. لکه نن چې موږ په سترګو باندې وینو، دا د دې ناکامۍ نتیجه ده چې نن ولسي جرګې ته یا مشرانو جرګې ته د استجواب او استصلاح لپاره غوښتل کېږي.
د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري په یو اړخیزه توګه د تاسیساتو جوړول د منلو نه دي. په دې اړه نور جزئیات ناجیه صافی چې همدا مهال سره په سټډیو کې دی لري، مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات وړاندې کړي له قدمونو اوریدونکو سره.
ډېره زیاته مننه پر دې صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدام بې ګټې ګڼي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ډول کړنې د امنیت په خوالي کې هیڅ ډول مرسته نشي کولی. خبرې چې په دغه برخه کې به د آزاد صاحب خبرې واورو.
دولت افغانستان هر گونه اقدامات در نوار
قیوهی در افغانستان د دولت د دیورن فرضی کرخی باگدو که در دوار و لور و لحکر پرتا هر دول گام به نتیجه گرنی. در افغانستان دولت و غختن لپاکستان خداده چه هر هغه گام چه اخلی تر لاسلاندی نیسی در افغان حکومت پا موافقه تر سرکلی.
باید با موافقت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بوده باشد.
تب داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولې د اغزن تار یا کټارې لګول یې پیل کړي دي. ښاغلي بجوا ویلي چې کټارې به لومړی په هغو سیمو کې لګول کېږي چې وسله وال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې هم ورته اقدامات ترسره کړي دي. بلی پردې صاحب.
بله ناجیه صافی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبرې په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول چې ګواکې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري په یو اړخیزه توګه تاسیساتو جوړول د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه شي کولی.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. قاری یاسین چې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله د حمله په ګډون په پاکستان کې د څو لویو حملو په تنظیم تورن پیژندل شوی د پاکستان د حکومت په تور لیست کې و. احمد تکل په دې اړه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخه د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قومندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداوه او آمدانې پر بیگونا ملکی وګړو حملې کولې. بیان د ښاغلي ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وایي داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کېږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریت هوټل د برید طرح ګڼل کېږي. په دې حمله کې د دوه امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کېږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان پکې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې و چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنټاګون قاری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکی بللی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتي چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې قاری یاسین د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاری صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپړو او محدودو غیر پښتون قومندانانو څخه و. خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعالې دي چې افغان حکومت ولکه نه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستانی مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د داعش د نفوس په اړه اندېښنه ښیي. عبدالکریم متین نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې داعش نشته خو د راتلو لارې خلاصه ده. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډله ځپل سوې، خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د داعش د راتلو ویره لري. د غزنی والی عبدالکریم متین د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ځکه غزنی ولایت ته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د راتلو ویره لري چې په خبره یې د ګاونډي ولایت د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډله شتون لري او دغه ولسوالۍ بیا د غزنی د جاغوریانو ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. نوموړي وایي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کوم تدابیر نه دي نیول سوي، خو په دې اړه یې له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره خبرې کړي او هغوی ورته د مخنیوي پوره ډاډ ورکړي. د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین وایي
یو خطر موږ تر وینو چې د خاکي افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري او دوی سره چیرمه د موږ د جاغورو ولسوالۍ ده او داعش هم ډېر کوشش کوي چې د موږ تشیع ورونو ته ډېر زیان واړوي. نو یو خطر یا ویره دا ده چې که دوی کله خدای مکړه داسې په جاغورو باندې راشي او په کوم کلي باندې حمله وکړي او هغه وګړي خدای نخواسته ژوبل کړي، دا یو خطر او ویره شته.
شاغلی متین وای تیر کال که څه هم د کړاوونو څخه ډکو خو بیا هم شل سراوړنې لرلې او په خبره چې هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. له دې سره په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته څرګندونې لري. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت ناوي ولسوالۍ ته پاکستاني جنرالان راځي او دغلته تروریستي ډلې روزي
او چې تروریستان او کډایش او قانی ډله به د طالبان دغه ټول پاکستان ته میلي او پاکستان کومک ورسره کوي. په امانه مې موږ د ناوې کولځوالي کې پوځیان لیدلي چې راغلي دلته خلکو ته فرمین ورکوي، خلکو ته دېښ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ایتلاف غړو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په کوربتوب تېره اونۍ په واشنګټن کې غونډه وکړه او د داعش پر ضد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له داعش څخه هیڅ ویره نه لري او په خبره چې دغه ډله یې ځپلې ده. نوموړي وایي چې اوس هم د داعش د لمزړولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر چیرې چې دغه ډله سر پورته کړي دوی به یې پناه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
چار چې داعش سر پورته کړي موږ د دود نه ځانډه هلته عملیات کوو، له منځې وړو. داعش اوس په افغانستان کې بستر نه لري، ځپل شوی دی. په ټول افغانستان کې په لومړي وخت کې درې نیم زرو نه تر پنځه زرو پورې د دوی نفر وو، اوس درې سوه څلور سوه بودود چې په ټول افغانستان کې تبلیغاتو په سطحه باندې دوی تحرکات لري.
شاغلی وزیری دا هم وویل چې په نوي کال کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا تازه ژمنه کړې چې د داعش د ځپلو لپاره به نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د پولیو وایروس یا د ماشومانو د ګوزند ختمولو لپاره خپل هدف ته نږدې شوی دی او له همدې عمله له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي. ډاکټر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د پسلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې کمپاین په پایله کې به 8.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د پولیو وایرس یا د ماشومانو د ګوزن ختمولو ته نږدې شوی دی. ډاکټر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د دولت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي او واکسیناتورانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین ترسره کړي.
امو هدف ایره که افغانستان داره که باید گردش وایرس
ما هدف چې افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي او د لمنځوړلو لپاره لري ورته نږدې شوی. بل خبره دا چې غواړم د جنگ په ټولو خکېلو غاړو غږ وکړم چې دا یو ملی او افغاني برنامه ده. د افغانستان د ماشومانو لپاره د وسلوال مخالفین او دولت دواړه د اجازه ورکړي چې زمونږ واکسیناتوران په ټولو کورونو وګرځي او ماشومانو ته واکسین وکړي، ځکه افغان ماشوم ته باید د مایوبیت او د بل په وګو د بارېدو سزا ورنه کړل شي.
افغان سزاوار از این است که مایوب شوه، بار دوش باشه.
د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه درې ورځني کمپاین کې به 8.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال په درې ولایتونو غور، بامیان او دایکندي کې د سړې هوا له امله دا کمپاین نشي ترسره کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتو لمخې د روان 2010 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه د افغانستان په دوه ولایتونو کندهار او هلمند کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې امنیتي ستونزې د کډوالو راستنېدنه، داخلي کډوالي او له غیر رسمي پولو څخه د کورنیو تګ راتګ هغه لاملونه دي چې د دغه وایروس انتقال ته زمینه برابروي.
بله، قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د هغې ادا په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې ګواکې د روان میلادي کال تر پایه به د ګوزند ختمولو ختم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 کېدونکې دي. رحمت الله افغان په سټوډیو کې د لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې نن پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور مسؤلین استجواب کړی دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي هغه اوازې رد کړې چې ګواکې ولسمشر د وزیرانو د استضاع په بدل کې د ولسي جرګې دروازه تړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او د له منځه وړلو هدف ته نږدې سوي دي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د سربیا صدر اعظم الکساندر ویچچ وایي سبا په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د روسیې په لرې ختیځ او سایبریا کې د مخالف سیاستوال الکسی ناولینی په رهبرۍ اداري فساد ضد مظاهره پیل شوه. په بلاروس کې د اپوزیشن ټولنو ویلي دي چې په پلازمینه مینسک کې مظاهره کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي که نه.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو، د روانې خبرونې لومړی نیمایي همدلته پای ته رسیږي. له اقتصادي خبرونو وروسته چې مرزي احمدزی چمتو کړي، فرشتنه دار روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت لري چې له تیرو درې کلونو راهیسې په تورخم کې د سات پرچې په نوم ورنه غیر قانوني پیسې اخیستل شوي. دغو سوداګرو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم بندر کې د سبزي د سات تصدیق په نوم د 3000 کلدارو غیر قانوني پارچه ورکول کیږي. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي او که دوی یا دا پارچه ونخلي نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواد ته داخل شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان زمنی او وای چې زور وکړ نه یوازې په تورخم کې بلکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. نوموړی وای چې دغه موضوع له حکومتي چارواکو سره شریکه کړي خو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د بادام باغ په نندرتون کې 9 اتیا قراردادونه د څه باندې 122 میلیون افغانۍ په ارزښت لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړونونه د ښځو د لاسي صنایعو، لبنیاتو او کرنیزو توکو په برخه کې د خصوصي سکتور او متشبثینو ترمنځ لاسلیک شول. په دغه دوه ورځني نندرتون کې په 280 غرفو کې لاسي صنایع، کرنیز توکي او نور مواد نندارې ته وړاندې شول. ښاغلی راشد وایي چې له دغه نندرتون څخه د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت عاید ترلاسه شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1160 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجې او درنی منای بوجۍ 1650 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاته سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سا
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسینا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب عارف حسن‌زاده متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و بارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ می باشد. دکتر نجیب روشن متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است.
به صورت اون مگه بگویم واکسین کردن یک چانس است به خاطر وقایع آنتان، یعنی جلوگیری از آنتان است، از آنتانات عام کرد معمول که جامعه پخش میشن. و تمام واکسین ها که هستن چند شکل دارن و خود مراحل دارن. تا از مثال یک طفل نو تولد میشن، در روز تولدش ما واکسین BCG برش میکنیم و OPV 0 برش میکنیم. بعدا در شش‌هفتگی باز BCG 1 و OPV 1 و انفلوئنزا باش میشه و در سن دستگی به حضرت DPT3 و PVC HBVC و انفلوئنزا باز دوباره باش میشن.
دکتر روشن میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت خاص برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر روشن از تمام والدین می‌خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند.
خب ما اصطلاح داریم در انتخابات نگه طفل صحتمند جامعه صحتمند. بگیم ما تمام والدین محترم از تمام آمد وطن‌دارای خود تقاضا می‌کنم و خواهش می‌کنم که بالای لباس کم، بالای خانه‌تان، بالای سن مصرف کم، با طفل بیشتر توجه شود، اما از نظر روز تولدش تا به واکسینایش و تا به غذایش و تا به مکتبش تا به کودکستانش متوجه باشن. وقتی که یک طفل سالم با روحی خوب با فکر آرام بزرگ میشه، جامعه آستا آستا آرام آرام به طرف ارتقا و بهبودی میرن.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. بله دوستای عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0-722-755-0-799-2-3-5-40 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، تشکر از همه همکاران رادیو و سلام گرم برای کسایی که آواز ما را امروز میشنوند. بله،
در مورد از اینکه واکسین چی است اگر معلومات بدین.
واکسین اگر بشار عامیانه تعریف کنیم که کلی بفهم اویست که مواد است که یا از طریق عضلی یا از طریق ورید و یا از طریق دهن پیش کسایی که قبل از اینکه مریض شود تطبیق میشه و این باعث بلند رفتن معافیت وجود میشه و داینده به امراضی که واکسین شده مبتلا نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین که بیشتر در کدام سنین باید واکسین شود، یا اطفال یا بزرگسالا چه رقم است پروسه تطبیقش؟
سن اطفال سن کمتر از 5 سال سن است که زیادترین امراض در واقع میشه و وفیات این گروه هم بسیار زیاد است. از او خاطر واکسیناشنی که در افغانستان میشه اکثرا پایین‌تر از سن 5 سال، یعنی از بعد تولد تا به سن 5 سالگی ادامه پیدا میکنه که مراحل مختلف داره. طوری که داره پورم شنیدیم اولین واکسینی که بعد از تولد تطبیق میشه و واکسین فلج اطفال است و واکسین BCG است که بازم تو نظر به سن هر قدر که طفل کلان میشه این دوره های مختلف داره که با تولد طفل یک کارت برای جا داده میشه در اون جایی که تولد میشه کلینیک. بله تطبیق می شود. از روی تقسیم اوقاتی که داخل از او چی موجود است، کارت موجود است، والدین گرامی اطفال می برند در نزدیکترین کلینیکی که تقریبا 2500 محل است که برای واکسیناسیون در سراسر افغانستان است، مراجعه میکنند نزدیکترین و طفل خود واکسین میکنند.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احسان الله لمر از لغمان روی خط هستند. بله سلام علیکم لمر صاحب.
علیکم.
خوب هستین؟ خوش آمدین
به مرکز سخه.
بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایین.
جوانده وسیع دکتر صاحب نم دقا یو کلی که واقع پیدا شنو دقا دی کلی دقا نور منطقی واکسینو لاندی ولی مستخاطر باندی نور لکه دقا یو پیدا شوی لکه گذرن واقع پیدا شنو دا نور کلی و سر واکسینی دقا واقلا باندی من کلک رنا واشی شی دقا سی لده شی دا نور اغا نور خو باندی که کرشی وینین صرف دقا یو ماشون پل جو حل ده مثال نو پدی اغا باندی شی دا کلی شوخا منطقی دقا سخ
بله دیر که دیر سالا جان المرد چی در لغمان زنگ و هلار دیر کتاب از زوایم چی در ویروس دی خود گزند پنامه دی ویروسی وحشی دی گزند یا دیگی مانای ده چی دیر خطرناک ده نسبت نور و میکروبو دی امراض تا بنان پا هر جایی که چی یوا واقع دی تثبیتی گی اقا منطقه پا حدود دیر قطع ساحه که که دیشی ده ملوث اکا پا دی مانا چی پا هر بار چی ده تشناب دزی ده غایته مواد و ده طریقه ده ویروس ده اتراکوی او اول خپل فامیل تا که گواندی تا هم در رقم پا موقع محله که پس انتشار پیدا کهیم. تجربه خودلی ده چه که چیر یاو مریض پا یوزایی که پا گزند مبتلا کهیگی 200,000 نفوس که دهشی متضرر شی دیم دقیوی وقت بناهن به هر حق از که چه ده واقعی کهیگی باید راپور دیر زر ورکر شی تا تو اقا مسئولین پا دیر ساعت خبر شی. ده واکسیناسیون هم مختلفی دی مثلا یو وقت ده چه سرتاسری پا طول افغانستان کهیگی بل ده واقعی ده چه مثلا ده گزند واقعی ده لغمان پا علشنگ یا علنگار که پیدا کهیگی بیا دولت مضاف ده اقا کسان چه ده واکسین مسئولیت لری چه ورشی اقا ساعت تثبیت که که چیره ده واقعی واقعا ده گزند واقعی وی نو اقا بسته ولسوالی تو مخصوص پوشش لنده نیول کیگی دوی تا واکسین ورکولی بدون دو چه پا نور و ساها که واکسین وشی تنها پا موقع محله که چه واقع پیدا شوی واکسین کیگی تر تو نور جور ما شمان دو خطر نجات پیدا.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم حقمل صاحب.
سلام علیکم.
سلام بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه حقمل صاحب. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
زما پوښتنه خو د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د دې واکسیناسیون کوم واکسین چې شته په اسلامي مملکتو کې ورې نه جوړېږي که څوک د یو ماشوم دپاره واکسین ورنه کړي دې په آینده کې واقع څه دي؟
ډېر ښه اقمل صاحب ته خو پوهیږي چې افغانستان په داسې یو مرحله کې دی چې په ډېرو ساحو کې مشکلات لري مثلا په اقتصادي مرحله ساحه کې لري اوس موږ تاسې ډېر خوراکي مواد چې په داخل کې نشه تولیدولی دهقاني لرو مځکه لرو مګر هم غنم د بیرونه راوارده اوړه د بیرونه وارده و موږ تاسې مثلا ترکاري باب لرو مګر هم د خارج راځي په همدې شکل دوا هم همدا رقم ده بالاخره واکسین هم د واکسین د تولید دپاره یا منبع پکار ده یا قدرت پکار ده یا فابریکه پکار ده زه ډیر ځان ته برات نه ورکم په صفت دی و ډاکټر زه هم د تا خبر تاییدوم یا په دومره وخت کې باید یو مرکز جوړ وای په دې مرکز کې د واکسینونه تولید شوی وای مونږ ته د پولیو واکسین چې دی د کومکی واکسین دی دا په پیسو نه اخیستل کیږي د سازمان صحی جهان تولیدی وی او بل اخره په شکل د کومکی بدون د بل ایواز کومک مال هغه مالک ته چې دوی د گزند میکروب سره مواجهه ورکول کی پنه اما پاینده کې باید چې هر هغه شی لکه دوا لکه سیروم لکه واکسین باید چې په داخل د افغانستان کې وي او بل کچیر یو ماشوم واکسین
نشه
بالکل صاحب موږ تاسو دوله واکسین لرو چې باید ماشومان تطبیق کا ده هغه امراض ته تطبیقیږي چې موږ تاسو ورته امراض د کشنده د اطفال وای یعنی زیاترین مرګومیر ته 15 کالو ټیټو ماشومانو کې د هغه امراض نه دی چې دغه واکسین ورته کیږي بنان کچیر د واکسین موږ نه ورته کوو معنی دا ده چې مغه میکروب دوه اشخاص ته ډیر زیات سرایت کا او باعث د مرګ میر کی بنان که موږ غواړو چې خپل ماشومان د مرګ نه نجات ورکړو د واکسین تطبیق ډیر اهم کار دی.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله شنی داخلی تا تصمیم
بفرمایید موقعیتان کم تغییر بتین صدایتان خوب نمیه بفرمایید.
بله من سانس بنا خیلی پرسی میدی که نجاره پرسی میداره چی دیشی واکسیدون هم راقی بیا سانتی پا ساری هم راقی او یا کم واکسیدون افغانستان تراغلی دی او افغانستان که معاشره واقع شدی دی او دادگو پا بانده که آگایی چون را
قاری صاحب پشتون اگر چی ظاهر معرفی نکا خواست مزدر چون دیر غق می در ویدال های دزاب بله
از ولایت فاریاب
فاریاب سوالای بسیار خوبی را مطرح میگه. قاری صاحب زد تا تا دوم روی لشم چی تاوی چه مفاده کردی گوره زد پسفت یو داکتر دیده شاهدیم چی وقت ما نوی تبابت شروع کرده و یو دیر دو دیر شکاله دیم خواه سرخکان دوم را زیاده و چی خلق به دوم را تی داره دل لکه و با چی رازی تیتانوس مرز واقعات فوق العاده و چی مخواست تا قونه ورته لرل د دیفتری چې د ستونی تکلیف د اوډیر وژن کای مرز دی خو خوشبختانه د دغه واکسین برکت دی چې موږ اوس تیتانوس په کال کې یو دوه واقع نه لرو. دیفتری بخي مانه د لیدل په نږدې کالو کې سرخکان ډیره کم شوی ده د چیچک مرز چې ډیره کوشنده مرز و یعنی مانه پیاد کیږي چې په وخت دم هوا شوی ده واکسین ما کو په دې شکل مثلا د گذرن واقعات یو وخت په هاویا او شپیتو واقعو کې وس در کال چه تیر شو چه در زور کال چه تیر شو دیار لس واقعی وی امیدواره چه پدو نور کالو کتنو یعنی پا هر صورت ده واکسین تدبیق فواید فوق العاده زیادی دیر زیادی دوتا مو پسفت ده و داکتر زه یعنی دوائلشم چه مفاد فوق العاده زیادی حقا توک چه واکسین نکوی دوی با پخطر کیوی بل د رسانو د علما او ډیر زیات وظیفه ده رسانو خپل کار کړی دی دغه وسم د رادیو کې چناس دی ته خدای اجر ورکا یعنی دائم پروګرام لري په هفته کې واور از در رادیوګان په مفاد څه نه ګرځي زه ګورم چې خپل وخت په ډیر خوش شانه ځای کوي امیدوارم چې نور رادیوګان او تلویزیون هم د ازادي د رادیو نه په تقلید سره مثبت تقلید سره د تبلیغ وکړي علما هم وظیفه لري ډیر زیات حتی د رسانو هم د علما او مخصوصا چې کله کله تبلیغ کیږي په سو تبلیغ د واکسین لپاره د رسانو هم د علما وظیفه ډیر زیات ده امیدوارم چې دغه خپل وظیفه
کړي. بله تشکر بسیار زیات ډاکټر صاحب. برادر ما توخی از زابل روی خط هستند. سلام علیکم توخی صاحب. بله سلام توخی صاحب.
سلام علیکم.
بسیار زیاد خوش آمدید توخی صاحب به برنامه بفرمایید.
طول تاسیت سلامون وایم دی رادیو طول آوریدون کو او کارکون سلامون وایم پدی هیل سی کبولیک.
سلام خدمت شما هم بفرمایید.
از محترم به خمی در پشتنه در سکاله یو کشنهی پا دی مرض مصاب سی یعنی در پلج دا سی بیا غرشی لوی سی دا بیا سنخشی لری موز خوشی دا لویان پلج والای دلی دی دا خوی یاد چاسترگی کزی سی یا خلق کزا سی دا انسان سی پرزن مر نسی او لوی سی غرشی دا هم بیا دا سی پاندامو که کزوالی رازی او ادمونه مری چه علامه دا یو پښتنه ده او بل پښتنه می ده چې دغه ساری ده یعنی یو انسان بلکې سرایت کوي کې نه کوي او بیا ودیر مرض ته حکومت یا موسسات یا ټوله نړۍ ډېره جدي ده نور امراض هم دغه سیسته هغو ته دغونه لري آیا دا ډېره مخطره ده خطرناکه ده او بله وجه ده.
ډیر مننه
سر زه تشکر
توخی صاحب هم د جمله د همکارانو د چونزه د پروګرام ته ډیر غواګ نیسم اکثرا یعنی بلنه ډیر سوالونه مطرح ډیر مننه توخی صاحب. درې سوال او ډیر کوتا فالج د ګزند په نامه فالج دی دا تنها په پښو کې پیدا کی یعنی هر هغه څوک چې یوه پښه یې کاملا سسته وي او تصادف چې په دغه درې څلورو کالو اخرو کې دوی پښې هم په ګزند مبتلا کی پخوا یوه پښه دایم وه عده چې لاس دی یا یې سر دی یا یې سترګې کږی دی یا یې خوله کږه ده دا نور فلجونه دي یعنی ډېر زیات فلج مالا د ګزند فلج اکثرا سره د پښو په حصه کې وي دا یو او څه بقایا پرېږدي دا به تا اخر دومره معیوب وي متاسفانه د موږ خاطر دوهم سوال ته هم سړی ځواب ورکولی چې ولې مساد جدي دي په دې خاطر چې اول ماشوم وژني او که ژوندی پاتې شي تاخر دومره دی د ژوند نه یعنی بهره نشي اخیستی دی به معیوب وي دی به بار دوش د جامې وي سرایت ډېر زیات دی ما د وخت م وی چې میکروب په نامه د ویروس وحشي د پولیو یادیږي وحشي مانای دی چې ډېر خطرناک سرایت فوق العاده زیات دی او سرایت مقصرا د غایته موادو د طرح په خاطر دی او که چیرې دغه ماشومان موږ تاسې بیت الخلا صحي بیت الخلا وي او په هر ځای کې د موادو نه کې مواد غایته طرح نه کا دونم کېدای شي جلوگیری وکړي
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب قاری صاحب حقانی از ولایت بدخشان روی خط هستند سلام علیکم قاری صاحب
از سمنگان هستم ببخشید
از سمنگان قاری صاحب اول امو رادیویتان صدایش کم کنین بعد از او سوالتان رو بگوین
بسلی هم سوال برنامه ایتان محترم سی بار است
در مورد واکسین انواع مختلفش شیوه تطبیقش در این مورد است بفرمایید
سوال ما از جناب دکتر صاحب محترم میخواهم باید حساب تشریف های واکسین هست گفتین؟
بله 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 تماسشان قطع شد دکتر صاحب میگه با وجود که قبلا هم در سوال ها مطرح شد که اگر واکسین نشه چی عواقبی را در پی داره همی ابراز کشنده مثلا سرخکان است اگر پیش از فکر میکنه واکسینش در نمایگی است اگر پیش از طفل خدا نخواسته بکشه چی میشه و یا مثلا ابراز دیگه واقعا از بین میبره یا ایتو
خود سرخکان که از وقتی که طفل تولد میشه وجود مادر در مقابل سرخکان معافیت داره یعنی مو قوتی که باید میکروب سرخکان از بین ببره در وجود مادر موجود است کار خداوند است اینمی مقاومت انتقال میشه به طفل بنان طفل در تا 8 الی 9 ماره و نمو مقاومت را که مادر برش هدیه داده در وجود طفل است یعنی نمیمانه به سرخکان مبتلا شد ولی نظر به تجربه کلینیکی که ما داریم یگان واقعاتش در 6-7 ماهگی و دیده میشه ولی به اون شکل شدیدش نه و خود واکسینش بسیار زیاد مؤثر است ما گفتم که واقعاتش فوق العاده زیاد شده و سرخکان هم جمله امراض کشنده اطفال است یعنی اگر واکسین نشوه و تداوی نشوه باعث از بین رفتن طفل میشه
تشکر دکتر صاحب برادر ما منصور از کابل روی خط هستند سلام علیکم منصور جان
سلام علیکم
منصور جان خوش آمدین به برنامه بفرمایید
تشکر سلامون اوران بکنم به آزاده رادیو اوریجن کتا و محطم هستم از ما یه نظر دیوان پختنه دم نظر میده که در خلقی چه سنگ نریوال و مصاب دیتا دیر توجه کرد دی کوي چې دی خپل اولادونو باندې ریږي یعنی چې هغه په اختنشي مهاجرتونه دي یا ویروس انتقالیږي په مختلفو شکلونو باندې هلته بیا دی د خپل اولادونو نه ریږي یعنی دو په خاطر باندې دنیا په هر ځای کې چې دی چې بیخي له منځه لاړ شي دا مې نظر و پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې د دې معافیت کې څومره دی یعنی بار بار د واکسین کېږي ځینې واکسینونه معافیت لري شپږ میاشتې دوه کاله لس کاله طول عمر یعنی دی پولیو دی واکسین معافیت څومره دی یعنی معافیت باندې به ډاکټر صاحب توضیح ورکړي دغه پوښتنه مې وایي
ډیره مننه گران ورور منصور جان در اول نظر که دیزه بلکل درسته موافقیم در دنیا اوز په نامه دی وڑی دهکده شویده یعنی یو فامیل شویده دیره وڑه شویده کنه نظر په دو چه سهولتونه موجوده بنان که یو میکروب په داخل دی افغانستان که وی اثر دی قاره چی امریکا ده یا استرالیا ده اغم خطر کده بنان در دنیا ریختیه هم چه دی زان دی ترس د خاطر هم د پروګرام ډیر جدی نیسی په تجه یو وخت دوی په مملکت کې و یو سلو پنځویش مملکتونه ته کال 1980 هم کې په ککړو په ویروس چې هغه اوس دوه مملکتو ته راغلي مونایده ده چې دوی غواړي دغه میکروب د دنیا نه ورک کړي هم د مملکت دغه مملکت یو واکسین پکې کېږي دغه اطفال مصاب نشي هم ځان دغه خلاص کړي تا خبر بالکل معقوله ده چون رفت آمد موجوده او سفرونه دي د خطر موجوده بل پښتنه چې هغه د خوشبختانه چې دو واکسین وخت پوره تطبیق شي او کمپاینونه کې خپل ماشومان تاسو واکسین تویسی واکسین دائمی هغه ورکوي معافیت ورکوي واکسینونه بیا که وخت و ان شاء الله زبه تشریح کوم چې دوه نه ودی یو غیر فعال دی یو فعال چې دغه فعال یې دمدغه جمله نه ده چې تاخیر د عمر دوام کوم او غیر فعال بیا موقتی تاثیرات لري.
آها قاری صاحب، بله بله، سلام علیکم قاری صاحب. بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید سوالتان رو بگوین. پیش از تماس شما قطع شد.
سلام با شما، با ترش ازم حقاری حقاری هستم، مشغول سمنگار با همراه شما تماس گرفتیم. او سوال ما از جناب دکتر صاحب است که اکثریت مردمایی که به مرض گرفتار میشه، به مرض آفتاب و به مرض گرمی و گپا تاثیر باشه، خاطری که بعضی گرمی و محرق هست شرکمی دشا به اندازه گرم میایه، همه تاثیری که می گرمیه تو عرق و گپا هستی پیدا میشته باشه.
سوال ندارین دکتر صاحب؟
قاری صاحب قانی، بله گپ خوب زدین، یعنی عرق مانای چیز که یک چیز بد، هر کسی که جانش عرق کرد یک دو روز بود یک دو روز باسه بله من میخوایم امیر توضیح کنم. عرق یعنی یک چیز بد، شما کوشش کنین که هر کسی که عرق میکنه سب جان خود زود زود بشه. یکی دوای گردالود سب نگرده و دیگه مثلا اگر کسی مریض است پالوی زیاد نشینه برای اینکه میکروب میشه ترگ، غذای خوب بخوره که یک ذره وجودش تقویت شوه. با سب گپ میاریم سر واکسین سب، اگر کسی جواب زیره میکنه که وقتی واکسینش است واکسین خود بکنه. در مجموع می کلی چیزا مراجعه به دکتر، تشخیص درست، زود تشخیص کدن، تداویش، دوای خوب و بالاخره نمی کل جسد به هم میتوه وجود ما را سالم نگاه میکنه و اگر ما به این چیزا متوجه شیم انشاءالله که صحت کامل خواهد داشتیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگن پیشتر برادر مام گفت که هر واکسین چقدر مثلا دوری معافیتش میباشه، همین واکسین سینه و بغل مثلا طفلا فکر میکنم دو یا سه دور میشه تا زمان یک و نیم سالگیشان. بله. یا پنج سالگیشان. باز بعد از او چی؟ آیا بدن از واقعا مقاومت میداشته باشه در مقابل از بیماری؟
بالکل صاحب.
آها خیلی جواب محمد سلیم امیتیم از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم محمد سلیم جان.
سلام علیکم شما و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. سوال ما است دکتر صاحب که این یک مرض فامو یازنی پولیو است، خو یک دیگه ما که یک دیگه چیز میگم اونم در پولیو شاید نزدیکتر باشه. مثلا در افغانستان بسیاری مردم هست که در مثلا در خانواده خود فاروشی میکنه، مثلا در دختر خاله خود خیاده دختر پاکه خود فاروشی میکنه، باز هم گروپ خون که یک سکم نیه در این وقت هم بعضی معامل همسایه ما هست که بچه ایسی که باز پنج شیش سال تا ده سالگی میرسه اونا معیض میشه که همیده که فال میزنه. شما در این مورد
میگی و مرحبا، سلام در تکرم محمد سلیم خان از هلمند. هلمند اول خو یو خبر به تا درکم چی واقع هلمند کده که هلمند کی واقع پیدا ده چی ده واقع با وجود چی واقع ده طول به دیر کوشش که چی خپل ماشومان به هر جایی که چی یه که دی ده واقعی نه لریه که نیجده با چی ماشومان هم ده واکسین نپاته نیشی پتا چی ده تجربه خوب دلی ده چی به هر ولایت که چی واقع پیدا شی به خطر موجود چی نور واقع هر چون رو چی واقع دیریگی خطر ده ولایت و ده ولسوال زیاد دیگی. بل ده بل سوال اگر چی مربوط دو نده خوزه بل انشالله جواب درکم که هر چوک تصمیم نیستی چی خپل خپل ځان ته پیسې شریک دي ژوند پیدا کده هلک دي کدن جلی ډیر دی کوشش وکړه چې خپل فامیل کې نوي په څه چې د دوی په وجود کې یو تعداد مواد یو تعداد امراض دي چې دا امراض اصلا په دوی کې نه ښکاریږي مګر نیمه په یو کې ده نیمه په هلک کې ده نیمه په جلی کې که چیرې دوی خپل وای کې رسواده وکړه د دوه اړ سیو ځای کېږي او بلاخره هغه مرستې پیدا کړي زه په صفت یوه ډاکټر تاسو ته ویلی شم چې دغه څوک چې ماشومانې شونډی چاک ده یا مثلا ډیر وړ سر لري یا مثلا د فکر نه ډیر کوتا دي یا مثلا نور معیوبتونه لري واړه لاسونه پښې نورمالې پښې وړې لاسونه دا اکثرا یعنی سل فیصد سړی نه شو ویلی مګر په دوه نژدې خپلوایو کې پیدا کېږي بنان ځوانان دیم صاحب کوشش کا الکان دیم کوشش کا انجونې دیم کوشش کا چې داسې لږ څه لرې لاړ شي دا دوه فائدې لري یو به د امراض نه نجات پیدا بل به چې لرې لاړ شي مثلا زه د وردګ یم که چیرې د هرات نه زه پیسولات ځان ته شریک د ژوند انتخاب کړم زه به په هرات کې پیشکدګي پیدا کړم د هرات خلک به د موږ سره دا دوستي او محبت نجات یو په زمین کې به د امراض نه نجات
تشکر ډاکټر صاحب قبلا سوال ما ناتوان باقی من گفتیم سینه بغل مثلا تا 5 سالگی طفله که واکسین میشه چطور است گفتین هیچ مثلا مافیات وجودش بالا میره اما این واکسین سینه و بغل پارسال فکر میکنم شد پیش از اینکه مثلا طفلان اشرب دایه با بزرگ سالا می واکسین است فعلا
در ایسی واکسین سینه بغل یک چیز ما بگویم که سینه بغل عوامل بسیار زیاد داره مثل پولیو نیست که یک ویروس داره و بر ازو تطبیق شه یا سرخکان و او کاملا از بین بره یک نوی از چیرا به اصطلاح جلوگیری میکنه سرخکان سینه بغل که انفلوئنزا ولی اشکال ولی دیگهش فعال است و واکسین هم تطبیق نمیشه بسیار خانواده به این متعقل نشه که ما طفل خود واکسین کردیم اینا هر کسی که سینه بغل است در پولیش ما طفل خود میندازم و سینه بغل نمیشه نه و اشکال دیگهش سینه بغل ولی همو شکلی که واکسین میشه انشالله که اطفالشان به او شه و او شکل خطرناک هم است و قاتشان زیاد است امیدوار هستم که واکسین بکنیم
بسیار زیاد تشکر شنونده